السلام علیکم از دی رادیو اورید د سات خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینریلیوغلو د بې پرې ارزونې وړاندیزونه تایید شول. تر رایې ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. تلانا زکي نصیب به وویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا لپاره اخیدونکو لوګیا او بے وزلی کړي کی په دې ونده کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو دایمي استازي لیندا توماس گرینفلین د طالبانو لخوا د ټولګډونو حکومت جوړول د اندېښنې وړ وبلل. هغې زیاته کړه د افریقا لیک طالبانو نړۍ ته پیغام ورکوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته یې افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. د فریدون سینری اوغلو په ارزونه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول شوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول شوی دي. د ایران ځن یو رسنیو افغانستان ته تیرې و میاشت کې د څو باندې شپېته زره بې اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړی دی. د ایران برنامه خبري اژانس د خراسان رضوي ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع له قوله پرون راپور ورکړی چې ویلي دي د ایران پوځیانو په یو میاشت کې شپېته زره او درې سوه اتیا بې اسناد افغانان نیولي او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته سپارلي دي. د ایران چارواکو په وروستیو کې د بې اسناده کډوالو چې ډېره برخه افغانان دي په وړاندې یو لړ اقدامات کړي دي. د خراسان رضوي ولایت امنیتي چارواکو ویلي په ایران کې چې هر څوک اوسېږي باید د استوګنې قانوني اسناد ولري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان هم د بې اسناد افغانانو ډلیز اخراج روان دی. راپورونه وایي د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. د رپورټ په نوم خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې دا سفارت به ډېر ژر پرانیستل شي خو دقیق وخت یې نه دی ښودلی. په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اپیک سمدیاروف پرون وویل چې دوی امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیست وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو اوسنی رژیم هیڅ هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی. افغان لوبډلې تیره شپه په شل اوري ځان نړیواله سیالۍ کې متحده عرب اماراتو ته د دوه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د دوه سوه څلورو منډو هدف ټاکلی و او اماراتو یې په ځواب کې د څلورو لوبغاړو په کېدو یوازې یو سل یو دېرش منډې وکړې. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغان اتلان به د دغې لوبلړۍ دویمه لوبه د ډسمبر په یو دېرشمه بیا هم په شارجه کې سیالي لوبډلې په وړاندې ترسره کوي.
په پرونۍ لوبه کې رحمان الله ګربز سل منډې وکړې. د نړیوالو شل اوریزو سیالیو لومړی نه سلی زوال لوبډل مشر ابراهیم زدران په نه پنځوس منډو آؤټ شو. عظمت الله عمرزی په نولس او محمد نبی بیا په څلورو منډو ناس وزیدلی پاتې شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مشر ویلکر تور پرون جمعه په اوکراین کې د روسیې د تازه حملو څپه غندلې ده. هغه په یو اعلامیه کې ویلي چې په اوکراین د روسیې د میزایلو او بې پیلوټ الوتکو تنظیم شویو حملو له امله یې ټکان خوړلی دی. ویلکر تور غوښتي چې دا پراخې حملې هر څه ژر بند شي. اوکراینی چارواکو په نوم ویل چې روسیې د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو پراخ بریدونه کړي دي. په دې حملو کې د لږ تر لږه اتلسو کسانو د وژل کېدو او تر سلو زیاتو پورې ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ترکیې امنیتي ځواکونه وایي دوه دېرش مشکوک کسان یې له داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولي. مخکې دا شمېر نه ویشت تنه ښودل شوی و. د ترکیې یوې امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه مشکوک کسانو په پام کې لرله چې پر کلیساو د یهودیانو پر عبادت ځایونو د عراق پر سفارت حملې وکړي. ویل شوي په نیول شویو کسانو کې درې تنه یې د داعش افراطي ډلې مهم کړي دي. او د جنوبي کوریا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په عمده اټومي تاسیساتو کې به یو نوی ریکټور احتمالا تر را روان دوبي بشپړ شي. د جنوبي کوریا د دفاع وزیر شین وانسک یو کانفرنس ته ویلي د شمالي کوریا دا نوی ریکټور ظاهرا د ازمویل کېدو په پړاو کې دی. احتمال شته چې تر اوړي پورې بشپړ فعالیت ولري. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې تېره اونۍ دا د اندېښنې وړ موضوع بللې وه.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کلیو او باندو کې د دهقان او مزدورکار په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک سره په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو خپل وخت راکړل. راځو مرکه په پایل کو. په کلیو باندو کې کوم کسان چې مثلا ځمکې لري خپل دغه دی دهقان پاک لاغه څوک چې دوی سره روز مزدوري کوي د دوه پاک لبه خبرې ولرو چې دولت څخه خوښ نه دود د څه ډول کار کوي دوی.
سلامونه تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. د کار موضوع خو د انسان له خلقت سره تړلې موضوع ده. انسان چې له کوم وخت نه پیدا شوی ده د هغو د کار موضوع مطرح شوی ده او دوی کار کړی ده. په اسنادو کې راځي چې د بابا آدم د وخت نه د هغو د کسب او کار چې وه همدغه دهقاني وه، نو په دهقاني باندې دوی د خپل ژوند مخکې بیاوه. نو د انسان له خلقت سره سم کار ایجاد شوی ده او خلک کار کوي. د کار په نتیجه کې دوی کولی شي چې خپل ژوند او زندګي مخکې بوزي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده، په اکثره کلي او بانډو کې هغه کسان چې ځمکې لري دوی دهقانان لري، دوی په عامه خبره مزدوران لري. که په دې باندې خبرې راته وکړي چې د دوی حقونه څومره په پام کې نیول کیږي؟
د اسلام لدین نظر نه، خو اسلام توصیه او تشویق داده چې باید انسانان کار وکړي او زحمت وباسي ترڅو دا نړۍ آباده کړي. دا تشویقي بڼه ده، په ټولو نصوصو کې دا راغلی دي چې باید انسانان کار وکړي. نو د دغه جملې نه شرعي حقوق د کارګر او د کارفرما یا هم هماغه بادار چې ورته وایي جوړېږي. نو په کلیو بانډو کې اوس هم دا رواج ده. د 18 پیړۍ نه بعد د غلامۍ هغه ورو ورو په کمیدو شوه، چې په شلمې پیړۍ کې تقریبا د غلامۍ کچه صفر ته ورسېدله. نو اوس خلک د خپل ځینو حقوقو باندې راضي دي، مست په مقابل کې له نورو سره په کروندو کې په نورو اعماري چارو کې ونډه لري. متاسفانه چې باید دغه کم خلکې چې کار کوي چې هغوی کاریګر دي، یا موږ تاسو په عام اصطلاح باندې مزدور ورته وایو، او څوک چې بادار دي او هغوی هغه مالکین دي د ځمکو، دوی ته باید ځینې پوهاوی وړاندې شي ترڅو دوی پوه شي چې په کم طریق باندې کولای شي دوی له دغو خلکو سره ښه نیکه رویه ولري او د دوی حقوق ادا کړي. لکه څنګه چې په شریعت کې د انسانانو حقوق اولین حق چې دا د انسانانو ده، بال هغه له حق الله مطرح کېږي، او خدای پاک په ډېر ټینګار باندې د دې تاکید کړی ده ترڅو د انسانانو حق ضایع نه شي او د انسانانو نه سوء استفاده ونه شي. نو کلیو بانډو کې داسې خاص عام پوهاوی نه شوی د دوی په حقوقو په ارتباط باندې، د دوی د کار په ارتباط باندې، دوی د څومره وخت باید کار وکړي. دا موضوعات دي چې هلته تر ډېره حده پورې په نظر کې نه دي نیول شوي، چې دا باید په نظر کې ونیول شي. د انسان کراماتو ته احترام وشي. انسان چې کوم حق لري، هغه ځینې حقوق چې انسان اشرف مخلوقات ته باید هغه په نظر کې ونیول شي. ولې متاسفانه په کلیو بانډو کې له مزدورانو سره ښه چاره چلند نه کېږي؟ د هغوی اوسېدو ځای لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، داسې سم ځای نه ده. هغه اتاق هغه د هغه کوم فرش و ظرف و د هغه چې دي، دا په هغه ښه وضعیت کې نه لري چې په کوم وضعیت کې انسان لپاره لازمه ده چې باید واوسي.
بله، البته د دو دهقانانو په خبره چې په یو شمېر سیمو کې دوی ته په کمه سترګه کتل کېږي، په دغه برخه کې هغه انساني کرامات څومره تر پښو لاندې کېږي؟
انسانان خو کله چې د اسلام شرعي نصوص سره شي، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم احادیثو ته وګوري، د تبوک ولزونه کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راځي په خار باندې، نو دلته یو څوک مخته راځي هغه صحابي ورته وایي چې کله دوغبار ورسره کوي نو دله څومره زخمي تړاکي. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پوښتنه ترې کوي چې دا لاس ولې داسې تلاک شوی ده. هغه ورته وایي چې ما زه چون په بیل او په رسۍ باندې کار کوم، نو د همدغې له وجې نه په دې کار کوم او د خپل اولادو ته یو حلاله روزي راسره وړمه. نو د دې له وجې نه زما لاسونه په دې حالت باندې شوي دي. نو پیغمبر د خدای د هغه لاسونه ښکلایي او ورته وایي چې په دو لاچو باندې چې دا حلاله روزي لاسته راوړي، نو د دوزخ پور به پرې ارام. نو کرای شو د دو تاریخي هغه له د دې احادیثو په رڼا کې وګورو، بهترینه خلکي هغه خلکي دي چې هغوی کار کوي او هغوی مزدورکاري کوي. دوی د بهترینو خلکو نه دي. متاسفانه د موږ او تاسو په دې جامعه کې هغوی ته چې دا په ټیټه نظر کتل کېږي، دا دو کم فهمي ده او دو نه آگاهی د شرعي حقوقو څخه او د دوی د انساني له حقوقو څخه چې کوم حقوق ورته شریعت ورکړي دي او کوم حقوق ورته قوانین ورکړي دي، د هغه حقوقو نه د ناخبرۍ دي. کراش دو ته په عباداتو کې بهترین عبادت هغه عبادت ده چې هغه شخص چې حلال روزي لاسته راوړي، نو حلال روزي لاسته راوړل د بهترین عباداتو څخه ده. نو دو ته باید سړی په دوی د قدر په سترګه وګوري. جامعه کې انسانان د دې له خاطره خدای پاک پیدا کړي دي چې یو بل ته لاس د همکاري ورکړي، او تفاوت هم په دې کې ده چې یو کس به مزدوري یو کس به باداري، ځکه چې دا نړۍ مخکې لاړه شي، دا جامعه مخکې لاړه شي. که چېرې ټول باداران اوسي او د مزدورانو په ځای نه اوسي، نو په هغه حالت کې خو بیا نړۍ مخکې نه ځي. ځینې کارونه چې هر یو ته سپارل شوي دي، نو په هیڅ عنوان باندې دا چې یو څوک دهقان وي، مزدورکار وي، د ده په شان کې د ده دته په ټیټه کتل دا یو ناروا عمل ده. د اسلام له نظره دا یو ناروا عمل ده چې انسان اشرف مخلوقات ده، که هغه دهقان وي، که هغه مزدورکار وي، که هغه هر کاره چې اوسي، ځکه الله پاک انسان د ټول نړۍ په مخلوقاتو کې اشرف مخلوقات پیدا کړی ده، او دا ټول نړۍ د ده هوا، لمر، اوبه، د ځمکې لاندې څه معدنونه، هر هغه څه چې په ځمکه کې پیدا شوي دي، دا یې خاص د انسانانو په خاطر پیدا کړي دي او انسانان له دونه استفاده کوي. نو په دې کې هېڅ نوع توپیر نشته چې یو څوک دهقان اوسي، که یو څوک مزدورکار اوسي، که یو څوک کوم بل کسب او پیشه ولري. دوی ته په حقارت کتل باندې دا یو ناروا عمل ده.
خپلواک صاحب، کله چې بیا دغه په عامه خبره باداران په بیرون کې مشکلات ولري، کورنۍ ستونزې ولري، اقتصادي ستونزې ولري، بیا دوی دغه ټول کوفتي راځي له دهقان یا له مزدور نه باسي، لغه سره سم چلند نه کوي، دغه هغه کوم حقوق چې دی هغه کم ورکوي. دلیل هم دا ښیي چې وضعیت اوس هم داسې ده. دا څومره یو ظلم ده د دهقان او مزدور په حق کې.
بلکل بلکل، هم ستاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې یو څوک راځي د خپل د ماتحت یا د هغه لاس لاندې چې څوک کار کوي په هغه باندې ظلم او ناروا کوي، نو دا د په تمه یي چې ده باندې هم ظلم او ناروا کېږي، او د ده د هر هغه منفي حرکت نه به پوښتنه کېږي الله پاک به، تر هغه چې دا ته خپله شخص چې ده ته یا سپکه خبره ویل شوي اوسي یا حقوق ضایع شوي اوسي، دا یې ادا نه کړي، نو په آخرت کې به د لاس وي او د هغه بادار ګریوان دی. نو په احادیثو کې راځي چې پیغمبر د خدای وایي چې تاسو مخکې له دې چې د مزدور هغه خوله ورته وایي، هغه خوله یې وچه شوې، تاسو باید مزد ورته ورکړئ. په نورو حقوقي موضوعاتو کې هم داره چې یو انسان تر مخکې له دې چې یو څوک په مزدوري نیسي، باید د هغه حقوق معلوم کړي چې دا څه حقوق لري، په څومره حق باندې دا کار کوي، د مزد چې شی ده، دا د استراحت وخت چې ده، یعنې دا هر هغه خلاف چې شریعت او خلاف د قانون عمل بادارانو لخوا نه، دا به ډېره سخته پوښتنه کېږي.
بله، دغه د بادار لخوا په مزدور باندې او په دهقان باندې ظلم کول یا ویلت دام دی چې د حکومت په کچه څوک د دهقان او مزدور په اکله پوښتنه نه کوي. مثلا دا پوښتنه نشته چې ته په دغه دهقان په دې مزدور د څو ساعته کار کوي، په بدل کې څه ورکوي. نو دا هلته خپله زمینه دې ته برابرېږي چې بادار هغه څه چې خپل زړه غواړي هغه کار وکړي. البته یو شمېر باداران ټول به نه یادوو. فکر نه کوئ چې دا د دولت د حکومتونو بې غوري ده؟
دقیقا، باید دولت یو خاص میکانیزم ولري چې هغه خلکې کار کوي، د هغوی حقوق او وجایب د هغوی د تأمین له خاطره دا د دولتونو مسؤلیت ګرځي، تر څو دوی هغه خلکې چې په هغه جغرافیه کې ژوند کوي باید د دوی د حقوق ورته تضمین شي، او تر څو هغوی د خپل په حقوقو باندې پوه شي او د هغوی د حقوقو د رسولو لپاره مکلفیت، اساسي مکلفیت د یو حکومت ده، دا په دې بخش کې باید کار وشي، او د کار نوعیت، د کار وخت، د کار مزد، او د کار هر هغه شرایط چې کار پورې مرتبط دي هغه باید د حکومت له خوا نه پیشبینی شي او هغه لپاره اصول او قواعد وضع شي. د هغلته یي چې باداران یا هغه څوک چې مالکان دي هغوی لاس قطع کېږي، د ظلم نه یې لاس قطع کېږي، د خپل سری نه یې لاس قطع کېږي. اوس خو متاسفانه که چېرته اول خو هغه مزدور یا هغه دهقان هر څوک چې د هغه دومره ځان ته جرات نه شي ورکولی چې لاړ شي د بادار په مخ کې غږ وکړي، خبره وکړي، د هغه د امر نه سرغړونه وکړي، دا خو پرېږده چې هغه لاړ شي او چېرته پې عرض وکړي او چېرته پې خپل د حقوق وغواړي. نو دلته اساسي مکلفیت دولتونه جوړیږي چې دولتونه باید په دې بحث کې کار وکړي او خلکو ته د هغوی د حقوق پوهاوی وکړي او د هغوی د حقوقو د تضمین لپاره عملي اقدامات پورته کړي.
بله، تر اوسه خو پورې د دهقان په حق او د یو مزدور کار په حق خبرې وکړې او هغه ظلمونه چې له دوی سره کېږي راځو د دوی د کورنۍ غړو ته په اکثره سیمو کې د دوی له ماشومانو سره د دوی له میرمنو سره هم ورته چلند کېږي. مثلا دوی ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې تاسو یو لاس له موږ نه ښکته یې، څه چې درته وایي هغه باید ومني. دغه مسله تاسو خپله څومره لیدلې او د څومره د هغوی په حقونو باندې تېری دی؟
ځینې باداران د دهقانانو په اولادو باندې، دهقانانو په میرمنو شاقه شاقه کارونه کوي او هغه کارونه چې دوی حق نه ګرځي مله متاسفانه دوی پې کوي. دا کلیو بانډو کې یو معمول ده او چې دا ډېر خلاف د شریعت او خلاف د قوانینو معمول حرکت ده چې د هغوی اولادې ته هم په ټیټ نظر کتل کېږي. حال دا چې مکلفیت د دې بادارانو جوړېږي که تاسو وشکړلی اول چې دغه کم دهقان چې ده، کم مزدور کار چې ده، د دوی د ژوند په پورتوالي کې باید دوی کوشش وکړي، ځکه دوی د دوی اوس هغه چارې د دوی پورې مربوط دي. دوی سره لاس ورکړي، د دوی حمایت وکړي، دوی ته لاره ور وښيي تر څو د دغه شاقه کارو څخه ووځي، لاړ شي او بل کارو ته مسیر ورته برابر شي او ژوند او زندگی چې ده هغه باید ورته برابره کړي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړي څومره به په ټولنه کې منفي اثر ولري؟
که چې دا وضعیت په ټولنه کې دوام وکړي موږ به یو فقیره ټولنه ولرو، او په دې کې شک نشته که چېرته ټولنه فقیره واوسي په هغې ټولنه کې ډېر نور مشکلات رامنځته راځي. هغه کې که چېرې موږ یو بل ته لاس ورکړو او هر یو ته انسان په سترګه وګورو، د هغه په ترقي کې، د هغه په سوکالۍ کې اقدام وکړو او یو حمایت وکړو، نو لرې به نه وي چې یو هوسایه ټولنه او عدالت به پلي په هغې ټولنه کې اسیا ټولنه به ولرو. که چېرته ټول د روزګار خراب وسي نو تر ابده پورې به دا ټولنه ټیټه ټولنه وسي. په هغه کې به ډېر علوم د ژوند سهولتونه به مخکې نه ځي. نو کوښښ باید په دې وکړو چې تر څو یو بل ته لاس ورکړو او د ژوند سطحه پورته بوزو، تر څو موږ هم په کې ارامه ژوند وکړو او هغه څه انسانان چې دي هغوی هم د خپل حقوقو ته ورسېږي او کم اسانتیاوې چې لازمه دي ژوند کې ولري.
بله، د دغو دهقانانو او مزدورکارانو بچی که چیرې یو بادار لکه خپل اولادونو غوندې د زده کړې زمینه ورته برابره کړي، قلم، کاغذ، دا امکانات ورته برابر کړي، څومره به اخروي ګټه ولري؟
دقیقا که هر څوک د خپل د لاس لاندې شخص باندې مهربانه اوسي او مشفقه پې اوسي، اخروي ګټه هم لري او دنیاوي ګټه هم لري. دنیاوي ګټه خو دا ده چې هغه سړی په علم، په ادب باندې یو جامعې ته تقدیمېږي او هغه د خپل د مغه د علم له واسطه باندې یا د مغه د علم له ګټې په واسطه باندې به یو خوشحاله او آرامه ژوند ولري. او اخروي ګټه یې هم که کوم اجر او ثواب چې د ده ته شخص ته رسېږي، نو بدون د شکه ده به ریشه یې هغه چا ته رسېږي چې هغه ورسره همکاري کړې ده د علم ترلاسه کولو پورې.
خپلواک صاحب، یو خو په کلیو بانډو کې دهقانان دي، مزدورکاران دي چې دوی په اکلم خبرې وکړې. یو په مرکز کابل کې د چوکو له غاړې ځینې مزدورکاران دي چې دوی ولاړ دي چې خلک یې کار ته بوزي. دوی هم له ژوند نه ډېر زیات شکایت کوي، وایي څوک مو کار ته نه بي. په داسې وضعیت کې هغو خلکو ته چې لږ څه لري څه کول پکار دي تر څو د دغو کسانو لاسنیوی وکړي؟
هغه کسان چې منتظر دي نورو خلکو ته سرچو بوزي، لازمه دا ده چې باید د حکومت لخوا ځینې اقدامات وشي چې فابریکې جوړې شي. یو انسان باید دایمي کار ولري. دا چې یو ورځ کار ولري او یو ورځ کار ونه لري، نو دا خو بدون شکه چې یو د فقر نه ډک او د مشکلاتو د ستونزو نه ډک ژوند به ولري. نو دا چې که چېرته یو دایمي کار ولري، یو ثابته عاید ولري، نو دوی به ژوند ښه شي. او که هسې نه وي، نو چې داسې په مقطعي شکل باندې یو ورځ کار وسي یو ورځ نه وسي، نو بدون شکه چې دا یو ستونزمن ژوند ده.
دا اکثره داسې کسان دي چې دوی ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، باید خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. کله چې دوی له چوک نه بېرته خالي لاس د کور خواته ځي او هېڅ شی نه وړي، دغه کورنۍ که مرسته ورسره ونیسي بلاخره څه کارونو ته مجبورېږي؟
فقر چې ده د ټولو جرایمو مور ده. فقر انسان هر هغه جرم ته او هر هغه بد عمل ته زمینه برابروي تر څو هغوی وکړي او دوی د خپل ځان لپاره یو نفقه د خپل اولاد لپاره د خپل ځان لپاره لاس ته راوړي. ویلی شو چې فقر او تنګستي چې ده دا د ټولو جرایمو مور ده.
نو اوس یعنی په هر حالت کې باید د دو کسانو لاسنیوی وسي، که چېرې عام خلک شتمن وي او یا هم حکومت وي کنه.
بالکل بالکل، باید عام خلک هم د خپل په سهم په اندازه باید لاسنیوی وکړي، او حکومتونه هم باید د خپل د وجیبه ده، د مسؤلیت ده چې وی باید خلکو ته زمینه د کار برابره کړي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. اکثر هغه کسان چې دوی به له دغسې غریبو کسانو سره مرسته کوله خپله څه نه لري، او علت یې دا ده چې ورځ تر بلې ځینې دولتي کارمندان یا نور په کور باندې کینول کېږي. که چیرې په ټوله کې هغو کسانو ته چې دوی د مرستې لاس لري د کار زمینه برابره نه سي، دا څومره د هېواد د کورنۍ او د خپل شخص په زیان تمامېږي؟
د خپل احتیاج پوره دي. هغه شخص چې مخکې کومک کولی شو، هغوی لاسنیوی کولی شو، نو اوس لاسنیوی نشي کولی، هغه خپله احتیاجي. نو په دې صورت کې خو دا واضحه خبره ده چې جامعه له یو بد وضعیت سره مقابل کېږي، چې هغه وضعیت بېرته جبرانول ډېر وختونه نیسي. که چېرې اوس یو څوک له کار نه ایسته کېږي، او دا هغه که څوک یو توان هم ولري، خو دا به هغه توانې چې ده د لس پنځلس کلو په سپما کې لاسته راوړی ده، هغه له بین ځي. دا هم د جامعه کې او په ټولنه کې بد اغېزه کوي چې تر هغه سپما چې هغه کړې ده پس پنځلس کالو پرې هغه یو دوه کالو کې له بین ځي، او هغه مصرفوي. دا بیا د لاس چې شی نه اوسي، نو دا لس په ورځ باندې دا جامعه شاته ځي.
په ټوله کې به د تاسې مشوره هغو کسانو ته څه وي چې هغه بادار دی، مزدوري د لاس لاندې کار کوي، دهقان کار کوي، د کلي نایي ضرورت ورته لري، په ټولو کې به د تاسو مشوره د یو حقوق پوه په صفت دوی ته څه وي؟
هغه کسان چې هغه لاس لاندې نور دې کار، هغه ته نو زمونږ مشوره او توصیه دا ده چې دوی باید هغه کوم حقوق چې شریعت ورته ورکړي دي باید او د هغو پابند واوسي، او کوم حقوق چې ورته وضعي قوانونو ورکړي دي هغه ته هم باید پابند واوسي. د انسان له کرامات سره احترام ولري، د هغه احساساتو احترام ولري، داسې یو چلند ورسره وشي چې یو ورور سره چلند کوي، یو د خپل د کور اعضاو سره چلند کوي. نو لازمه دا ده چې د هغوی ته په ټیټه سترګه ونه کتل شي، که هغه هر بخش یو جامعې کې کار کوي، که هغه نوی وي، که هغه اشپز وي، که هغه خیاط وي، که هغه دوکانداري، که ډاکټر وي، که انجینر وي. ځکه انسانان پیدا شوي دي چې یو بل ته لاس ورکړي، او جامعه په دې خاطر باندې له منځ سره راغلی چې دوی خلکو یو بل ته لاس ورکولو نه هلته ژوند مخکې ځي. که چېرې موږ نوي ونه لرو هم زمونږ ژوند په مشکلاتو باندې مخ، که چېرې موږ درزي ونه لرو هم زمونږ ژوند په مشکلاتو باندې مخ ځي. انسانونه ټول په مساوي شان، په برابر شان برخورداره دي. په حقوقو کې هم هېڅ تفاوت د دوی د بادار او د مزدورکار ترمنځ وجود نه لري، نه په قوانینو کې او نه په شریعت.
ډېر زیات مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت
درندستانو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې په کلیو او بانډو کې د دهقان او مزدورکار په حقونو باندې خبرې وشوې. له موږ سره په خپرونه کې میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه خې چارې الله ممال او ملګری.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
آزادی میلمه
د آزادی رادیو د بیلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه به و منی اسمت څاروانیم نن په دې پروگرام کې لای ودا سیمه سره خواله کوم چې د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې استاد پات شوی وروسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی. استاد سید حسن پاشا نن سبا په جرمنی کې اوسی او له کلونو راهیسې په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي. استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی؟
جرمنی کې خو نو تقاوت یم، رسمي کار نه لرم څاروان صاحب، اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انځور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و، اګر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم، خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه هماغه کارونو سره تقریبا مشغول یم.
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه، کله یا وخت چې انځور صاحب په جرمني کې و، مخکې تر دې چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي، ډېره فعاله وه، ډېر کتابونه یې چاپول، وروسته ولې غیر فعاله شوه؟
ډېره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب. واقعا په هغه وخت کې چې انځور صاحب لادل ته و، هم یو څه تقریبا زوف حالت و، ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې و او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړو، نو ډېرو دوستانو علاقه نیوله او زموږ غړو تعداد هم تقریبا د 300 ته رسېده. نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به د مالیا راپور ورکاوه نو موږ به د 10-12 یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله، اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل. څه زموږ ډېر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انځور صاحب، ډاکټر صاحب خوشحال روحي، اجمل روحي، غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل. نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر، یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان، نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم. بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین په لاس د سالون مالکین دي، هغوی موږ سره ډېر کومک کاوه، موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه، موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو. نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي، هغه څه چې موږ چاپول د هغې نه څو چند د اطلاعات و فرهنګ وزارت او همچنان د اکادمي علومو په برخه کې دا کتابونه چاپ کیږي، نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه، نو موږ که وکړی شو چې اقلا د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼه او یا د وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو، نو دغه یو عنعنم پرې نه ښودله، یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمېر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو، لیکوالانو، فرهنګیانو ستاین غونډو ته هم دوام ورکړ، اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو.
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو، تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې، کتابونه کم چاپېدل، اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو، وای خلک ډېر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بې وسله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړي دي او کنه؟
بالکل بالکل، موږ کله چې موږ د ډاکټر صاحب ملک زی ستاین غونډه لرله چې هغې ډېر غټ خدمت کړی دی، تاسو ته هم معلوم دی، اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر، هلته ما په تاکید سره په دې باندې تر وکړې چې موږ په هماغه حالت کې واقع استو چې د طالبانو اوله واکمني وه، حتی د هغې نه په بد حالت کې واقع استو. نو هیله ده چې موږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو. موږ ډیر کوشش وکړ د استقلال ورځ به ستاسو په یاد یې اگر چې ما زخپله نه ومه په سفر کې ومه یو سلو څلورمې کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وایي چې افغانان راغلي وو، خو موږ په دې موافق نه شو چې اقلا پنځه شپږ نوي غړي هم غړیتوب دغه حاصل کړي. یعنی عملا چا دغه ونه کړله. داسې فکر کېږي چې بس همدا ټولنه ده.